د مسلمانانو مشي په غاړه لري. ښاغلی یاسینی ته شرح خلاص وایم. په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډېر په خپله در وپیژنې.
زما نوم عبدالنصیر یاسینی دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدلی یم چې د 1903 سمون خوري. لومړنۍ زده کړې په پېښور کې کړې دي د اول صف نه تر 12 پورې، او بیا د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د لیسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې. بیا د هغوی نه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې. د 15 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم. هلته مې په برونل یونیورسٹی کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټری ترلاسه کړله، او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم.
یاسینی صاحب، تاسو دې ماشومتوب په اړه وایس، وطن څنګه وو؟ ته خاطرې مو په یاد دي؟
زه د 4 یا 5 کالو مې د افغانستان نه راووتم. نو تقریبا هغه آخري یو کال مې یادېږي، د 3 کلنۍ یا 3.5 کلنۍ نه وروسته افغانستان. دا هغه وخت افغانستان، او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډېر زیات فرق کړی. هغه وخت کې په افغانانو کې هغه مینه محبت ډېر زیات و. یعنې زموږ په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک اوسېدل، یعنې تاجک اوسېدل زموږ په شاوخوا کې، ازبک و، ډېر زیاته مینه وه. خو چې کله بیرته لاړم دې شي لږ فرق او تفاوت ځکه کړی و چې موږ انقلاب والي وو. هغه هم د 15 کالو انقلاب وهلي و. افغانستان خو افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره خورا ډېر زیاته مینه کوله، او دغه اوسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلي تعصب چې په افغانانو کې و، دا هغه وخت کې ډېر زیات کم و. ما ډېر فرق ولید په خلکو کې، د خلکو په رویه کې. کوم قصې چې موږ د افغانستان کتلې وي، یا هم د مور او پلار نه اورېدلې وي، یا هم د نورو خلکو نه اورېدلې وي، هغه فرق کړی و. نو امید دا ده چې خدای پاک به بیا افغانستان هغه حالت ته راولي چې پخوانی حالت ته، یعنی ملک به وا، فقر به وو، غریبي به وا، خو مینه محبت خورا زیات و، او ټولو د افغانستان د پاره کار کولو. یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې د جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدلو، دا خپل خلکو جوړ کړلو، حکومت دغه وخت کې غږ وکړلو چې راشه، یو ولسی اشر غوندې را جوړ شو، او خلکو په ډېر مینه محبت باندې دا سرکونه د خپل ملي ځایونه را جوړ کړل. نو افغانان، یعنی زما د ورکوټیوالې چې کوم افغانان رایدېږي، هغې واقعي اوس لږ فرق کړی دی، او هغه افغانستان نه دی. خو بیا هم امید دی که خدای پاک دې ته بیا دغه کې داسې ورته وایي هغه حالت ته راولي انشاءالله.
یاسینی صاحب، تاسو په پېښور کې به هم ډېر ژوند کړی دی. د پېښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایس، هغه څنګه ژوند و؟ د خلکو برخورد څنګه و؟ تاسو په خپله څه احساس کو؟
زه پېښور کې د اول صف نه نیولې تر 12 پورې مالته درس ویلې دی. نو زه د پېښور سره شاید دې نه زیات افغانان داسې وي چې دومره بلد نه وي لکه زه چې په پېښور کې څومره بلد دی، او پېښور کې څومره وخت تیر کړی دی. دغه خپل خلک هم اوسېده، یعنی اخوا هم افغان و، دیخوا هم افغان و، لر او بر یو افغان. خو د پېښور لږې ترخي تجربې په دې وي چې هر څنګه وو موږ هلته مهاجر بلل کېدلو، مهاجر و. یعنی په مکتب کې زمونږ یادېږي چې د اول صنف درس چې موږ کله شروع کړو، په یو د جنازې جمعات به ورته ویلې په تا کال کې، په هغې کې هم شروع کړلو، او بیا یو دوه هفتې وروسته یې دغه جمعات نه ویستلو، بیا په هدیره کې به د قبرونو په سر باندې ناست مونږ به درس ویلې. بیا څه وخت دغه خلک راجیب شو، تا خو د تاسو په هدیره کې ناستستئ، دغه اغزن تارونه یې راوړل، او موږ یې په هغه اغزن تارونو باندې وولو. زه به د شاید 15 یا 16 کالو ما هغه کې ډېر زیات زخمي کړم، زم او نور ټول سره زمونږ د زده کوونکي په شمول باندې. خو بیا هم شکر زیدا و چې خپل افغانان مو اکثریت ډېر خو، یعنی کم به پکې خراب و، خو اکثریت ډېر خو، ډېر خبر خوردې کولو. یعنی موږ مکتب هلته وویلو، هملته اوسېدلو، ژوند هم کولو، لوبې هم کولې، د کرکټ په ټیمونو کې وو، د دوی د شبخانو نه هم استفاده کوله. داسې یو غټ توپیر او فرق یې سره نه کولو، خو داسې وړې وړې حادثې لکه ما چې ذکر کړې، دا وي دا شاید تبنده په هر ځای کې وي. مجموعاً صورت کې وګورو، د پیښورینو وضع د افغانانو سره ډېره درنه او سنګینه وه او ډېر زیات احترام یې کولې. زمونږ په مړو کې به دوی شرکت کول راتله وه. زمونږ په ژوندیو کې یعنې د دوی حجرې به موږ استعمالولې. ملګرتوبونه هم ورسره وو، تر اوسه پورې ورسره ملګري یو، خبرې کوو سره، رابطې هم سره شته دي.
یاسینی صاحب، له پاکستان څخه انګلستان یا برېټانیا ته څنګه لاړې؟
زه په پونتون کې وم، بیا د پونتون نه مې د انګلستان ویزا واغسته. زه په لاړم په 1993 کال کې انګلستان ته، په دغه باندې لاړم، بیا هلته پاتې شوم یو 15 کاله.
انګلستان نه بیا ولې امریکا ته لاړې؟ ځکه ډېر افغانان چې برېټانیا ته تللي دي هغوی همالته پاتې شوي.
زه په انګلستان کې وم او انګلستان کې ما یو ډېره ښه وظیفه هم لرله. هغه وخت کې ما سره تقریبا 2500 افغانانو کار کولو. زه په برټش ګیس کې، ما د 99 کې په برټش ګیس سره کار شروع کړلو. برټش ګیس د ګیس او الیکټریسټي، د برق او د ګاز کمپنی ده چې دوی د انګلستان اکثره حصو ته برټش ګیس، برق او ګاز ورکوي. ما دوی سره یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړلو، خو چونکې زه په خپل کار کې ډېر جدي، ما هر کار چې کوم هغه جدي نیسم. ما ډېر زر ترقی وکړو. زه د ایریا سیلز منیجر یعنی ما ته یو ډېره غټه علاقه راکړه چې په هغه علاقه باندې هاي وی کم، اکسفورډ، ایلزبری، ریډینګ، ملټن کینز، تقریبا سل یو نیم سل بکنګم شایر دغه علاقې چې وي، سل یو نیم سل 200 مایل علاقه وه چې دا زما د تسلط یعنی د برټش ګیس نمائندګي ما کوله. هلته ایریا سیلز منیجر وم. ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو. نو خورا ښه ژوند هملته تیر کړلو. وو هلته افغانان هم راسره خوشحاله وو، کورکلی مو، جوماتونه مو، یو وړه غونتې ټولنه هم وه. افغانان په هغه وخت کې دومره نه وو، 99-2000 کال کې. بیا د هغوی نه وروسته د افغانانو د مسافرت صفه چې وه، دا بیا د هغوی نه وروسته ډېره شروع شوله. هغه وخت کې چې موږ حساب کوو تقریبا 26000 افغانانو ټول ټال. خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لک نه هم ډېر شوي، صرف په انګلستان کې، نور اروپا نه علاوه.
له پاکستان نه انګلستان ته چې لاړې، څه تصور څومره تفاوت هم احساسو؟
تفاوت خو په ژوند کې ډېر زیات وو. انګلستان چې دي، انګلستان د ژوند طریقه، د دوی ورکړه راکړه، یعنی که زه درته ووایم چې انګلستان په دنیا کې دغه خلک ډېر زیات مؤدب خلک، یعنی زه درته یو واقعي ویم. برټش ګیس کې کار کولو، نو یو ښځه وه، خپله سپي ته په قار شوه. هغه سپی چې وو راتلل لږ پازابول کول، ما دوی سره کانټراکټ امضا کولو. نو دې خپل سپي ته په قار شو، دې خپل سپي ته وایي چې باربرا یې نوم وو، باربرا، کوډ یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز. نو دې خپل سپي ته وایي چې تاسو مهرباني کولی شئ چې دا غپا مو بس کړئ، مهرباني وکړئ. یعنی دا ما د پاره، یعنی مونږ تاسو هلته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوده او څرنګه چلن کوو، دا ما ته ډېره زیاته عجیبه وه. ډېر مؤدب خلک دي. که ته چیرته په موټر کې ودرې دي، اشارې ته اشاره، مونږ خو کله کله داسې یو خبرې کوو یا چې شي مصروف شي، اشاره شنه شي، یو لس شل سیکنډه ولاړې. نو که په افغانستان کې یا ته په پېښور کې داسې ودرېږي، نو درپسې راکوزېږي، د کنځاو د ګزار پورې خبر رسېږي. خو دوی تاته ارن هم نه کوي چې تا ته ووایي قلارې ولاړې تر څو دې پورې داسې مشوي دي چې بېته په ما باندې اشاره سره شوې ده، خو مونږ پسې چارن نه دی والی، یا مونږ به هم همدغسې چلن کولو. که موټر کې ته چې نه مخکې شي، نو دا یا د څوک لار در کې خامخا به تشکري کوي چې دغه تشکرۍ څو نښې دي چې د موټر نه که اول به ډبل اشاره لګي ورته چې مننه، لایټ ورکې که د مخکې نه راځي بیا به لاس جګې چې مننه. تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډېر زیات مخکې وو، که د ډوډۍ خوراک یو، که ناستې وه، که خپله د چاپېریال پاک ساتلو، د خپلو خلکو سره مرسته وه، او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نشي. دا ما دپاره یو قوي درس و چې موږ څرنګه کولی شو خپل کورنۍ، خپل چاپېریال ته دغه درس ورسوو چې تاسو د خپلو خلکو سره، د خپلوانو سره، دوستانو سره. بیا زه دې په پرتله چې لاړم پېښور ته، دې ته لاړم 2003 کالو د لندن مازه خو د چې زما ورور هلته افغانستان ته لاړو، مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو. زه د هغوی د تدفین خو تېر شوی او زه لاړم چې هلته ورندار ورورونه مې راغلي. نو زه چې کله پېښور ته لاړم، هلته ما یو دوکان ته لاړو سودام کول. سودان کوله زما د یو کاکا زوی دی، هغه د دکاندار سره چې لګي، دکاندار ته دا په سو دی نو دکاندار ورته دومره ویلې دې دکاندار سره ډېر په ترخه ژبه خبره چې نه دا خو په دې نه دی ورته داسې هغه دکاندار هم ډېر په ترخه نو د خلکو سره دا زمونږ دغه دومره بدل شوی چې ډېر په تهذیب خبرې او ډېر دغه خبرې ته غوږ دي او کسټمر سروس یعنې د خپل کسټمر سره ستا د مشتري سره دغه وضع دا مې چې وکړه چې حیران متروز دې تمیر مال دا ته څه کې ما ته وویل ته خو دا پنځه کاله کېږي ترې دي نه په همدغه شی دی دا وطن خو بدل شوی نه دی نو دغه تغییر د خبرو او د مراودي او د تجارت دا ما ته لپاره ډېر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وایي که نه دا یو کلتوري دغه و ما ته ټکان ورته
ولې امریکا ته لاړی څه انګېزه سبب کړه
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې وویل ډېره غټه پښه وظیفه مې لرله هغه وخت کې تقریبا ما دوه نیم سوه افغانانو ته کار هم پیدا کړی و خو زه بیا زما ورور کله چې 2001 کال شو دی لاړلو کابل ته په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي بیا دی د کابل نه راتللو جلال آباد ته او پېښور ته راتللو زه د سې شنبې په ورځ وما کې د پنجشنبې ورځ درځم او روژه وه نو د باقي پنځه شپږ ورځې د روژې پاتې دا به تا سره بیا دوی لار کې ټکر وکړو د سروبي سره خوا کې په ټکر کې شهید شو نو دغه زما مشر ورو موږ دریو نه یو کشر دی داو د دې بیا سرور بچی و چونکی امریکا پر ژوند بم سره خبرې کوم چې د امریکا ژوند دلته سره غوړي د ماشومانو تربیت نو ما سره چې چونکی په انګلستان کې پاتې شوی او ما ته یو سنا سو وضعیت معلومه نو زه انګلستان می پری خو دلته رااله ما پېښور ته او د پېښور نه بیا امریکا ته راغلم
د امریکا او د اروپا او پیرونه زیات شته لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا توپیر شته په اروپا کې کوزاره بي حکومت ملاتړ کوي لیکن په اروپا کې تر ډېره داسې نه دي نو کله چې امریکا ته لاړې له کوم مشکلاتو سره مخامخ شو که اصلا له کوم مشکل سره مخامخ شو
زه چې امریکا ته راغلم د زموږ ورور مو سیدو کورونه مو تر ځامن مې ونه مشکلاتو سره زه نیم مخامخ شوم خو فرق د او بیا زه خپل په انګلستان کې پاتې شوی ما ولته وظیفه کړې و په ژبه پوهېدلم او درس مې په انګلستان کې ویلې او نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی خدای دې خپلوان او دوستان ډېر زیاتو بل خپل هم بس بیخپې او بې لاسو نه وم نو ما ته ډېر غټ مشکل مانه دی خو فرق د امریکا او د انګلستان یو سناسو امریکا ډیره پرمختللې ده نسبت اروپا ته دلته دغه د ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه وه چونکی ما دواړو ژوند کړی دی ما دغه مقایسه ښه کولی شوله او تعلیمي لحاظ که تاسو وګورئ خو هلته تعلیم الحمدلله ډیر ښه دی دلته هم تعلیم ډیر ښه دی خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاو نسبت اروپا ته ډیر زیات دي یعنی امریکا ډیر پرمختللې او کته غواړي چې مخکې لا شکارو کې نسبت د اروپا نه په اروپا کې یو شی دی چې هلته د کمپټیشن یا رقابت ډیر زیات دی نسبت د امریکا نه امریکا د دوی لینډ اف اپورچونټی وایي چې هلته ژوند لږ سخت وو کوشش کول چې تاکه بزنس وکي یا مخکې راشي اسانتیاوي درته کمی وي مشکلات پکې ډېر زیات وو خو امریکا کې که څوک کار وکي او غواړي چې پرمختګ وکي ډېر مخکې تللی شي ډېر قوي مملکت دی ډېر غټ مملکت دی او ډېره فریمانی ده پکې او د خلکو ذهنونه هم چې دي ډېر خلاص دي او بیا په خاصه توګه دلته چې د سپین امریکایان دي د دوی سره کار کول ډېر زیات اسانه دي
ویل کېږي چې په امریکا کې څوک ځان پردی نه احساسوي ځکه چې اکثر اوسیدونکي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي له نورو هیوادونو راغلي دي تاسو هم همداسې احساس کوو
سروان صاحب محترم دوسې دي چې د امریکا خو چې جوړ شوی ده تقریبا د 1915 نه تر دې خوا او بیا ازادي چې هغه سیدونکو نه سوا بخانه وړم ولا سوا سلور بیا شپه ده د دوی نه مخکې خو دلته د اکثر انګلیسان او انګلیسان ډېر راغلي د ناروی نه جرمني نه او غټه طبقه آیریش دي چې دغه د بوش فامیل هم آیریش دي نو په دغه کالیفورنیا کې چې موږ اوسېږو دلته ته ښکاره تعصب نه ګوري خو تعصب فطري دی دا په هر انسان کې په یو نه په یو نوم باندې یا په یو نه په یو نخه باندې دا تعصب په انسانانو کې وي دلته موږ چې کمزي کې زه اوس پروت یم کم خارګوټې دی او زموږ شاوخوا چې دي ټول سپین خلک اوسېږي سپینیان دي زما همسایه تقریبا ټول سپینان دي نو ځنه وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تعصب کوي. زه بیا په دې باندې پوهېږم چې دا فطري دی. زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي، هلته پراته دي، چونکې د کامې نه تقریبا کونړي خلک راغلي، خوګیاڼي راغلي دي. هغې سره هم یو اندازه خلک وایي چې کونړیان راغلي دي، خوګیاڼي راغلي دي، یا که دغسې د افغانستان بلې منطقې دا یو طبیعي او شی دی چې دا وي، خو کم دی، انتهایی کم دی زموږ د هیوادونو په نسبت باندې. او بیا د امریکای کانسټیټیوشن یا دستور چې دی دا ډیر قوی دی په دې حق باندې، د دې مخنیوي لپاره ډیر زیات کار کړی دی. نو څوک نشي کولی چې په ښکاره د تعصب خبره وکړي، یا تا ته په ښکاره په زړه کې به وي، په زړه کې موږ پوهېږو کله کله، یا خو زما دلته کور کړی اوس ډېر زیات دی. او دوی دغه هوښیار خلک دا نه پټوي، دوی وایي چې موږ پوهېږو چې دا شی شته دی. خو د ټرمپ سره دا واقعي لږ راځیات شروع، چونکې دا د دوی په دغه کې وو، دا زړونو کې وو. خو زی بیا هم که د چین سره پرتله کوم، یا زه چین ته ډېر ځم، زه په چین کې خپل کاروبار لرم، یا عربي هیوادونو سره، یا پاکستان سره، یا هندوستان سره، یا زموږ خپل ملک په افغانستان کې، چې افغانستان کې چې موږ اوسېږو، که مشرقي وال اوسېږي، هغه د تاجک سره مسله لري، تاجک د ازبک سره مسله لري، ازبک د هزاره سره لري. یعنی دا تعصب موږ کې په خپلو خلکو کې شته دی، موږ خپل خلک نشو برداشت کولی. دا خو بیا هم پردي قومونه دي. دا خبر هم صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي، شاید دا کمی، خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثر د سپینانو. خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زموږ دغه دستور چې د امریکې دا دومره قوي دی چې څوک په ښکارا د دې خبره نشي کولی کوي کې دا که په کار کې وکړي، چې څوک په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي، یا موټر، یا په ټرین کې، یا په جهاز کې چا سره داسې یو چلونه کې، هغه ته د قانوني دغه لاندې راځي، ګواښ لاندې راځي. نو څوک نشي کولی چې په ښکارا باندې دا خبرې وکړي، که په زړه کې وي نو هغه د ډېرو خلکو شته دی.
تاسو په امریکا کې سیاست ته مخه کړه، په ګوند کې شامل شوئ، ولې مو دې خوا ته مخه کړه؟
زه چې اوله کې رالم دلته، خو زه په ډیموکراټک ګوند کې وو، چونکې افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په ډیموکراټک ګوند کې وو، موږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وه. عائشہ وحب به تاسو پیژنئ، هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر ده، د کیلیفورنیا د ایالت، دا هم زمونږ ملګری ده، او زمونږ ورسره همیشه همکاري وه، یعنی مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې، او د دې لپاره هم کمپین کولو. نو ما دغه درې کاله سوچ کول چې باید سیاست ته راځو. د سیاست غټه وجه یوه دا هم وجه چې چیرته کوم چاپریال کې ته اوسېږې، ته باید دا سوچ وکې چې یاره زه د خپلو خلکو دپاره څه کولی شم. یعنی که زه درته ویم د خپل مصروفیتونه، چې زه خپل هلته بزنس هم لرم، زه د افغاني کلتوري ټولنې رئیس هم یم، او ورسره دې جاب ته، دې وظیفې ته وردانګل یا ورننوتل اسانه خبره نه، ډېر زیات زحمت غواړي. د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډېر زیات فرق لري. دلته به ځان پازاب، دلته به ته یو څه شیخې، دلته به د جبنه پیسې لګې، دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعتونو باندې ګرځم، دلته ټولنې دي هر ورځ، یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول. چې کلیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی، تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې 1500 مایله مزل دی، او دا ټوله کلیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی. خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي، د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي، او د خپل اولاد دپاره کار وکړي. زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق وي. ځناور که زمری دی، او که پړانګ دی، او که نور حیوانات دي، د خپل بچو، یا مرغۍ، د خپل بچو دپاره هر یو رزق برابروي. خو انسان باید د نورو بچو دپاره رزق برابر کړي، د نورو بچو دپاره پراختیا راولي. نو زه خپله به ځان سره دا سوچ کولو چې یاره ما ته په کار دي چې زه یو څه وکړم. نو همدغه وجه وه چې سیاست ته راووتلم.
تاسو وویل چې د افغانانو د کلتوري ټولنې مشري هم په غاړه لري. د افغانانو د ژوند په اړه په همدغه ایالت کلیفورنیا کې راته ووایاست. په اول دا ووایه چې په کلیفورنیا کې څومره افغانان شته، او تر څه حده پورې سره یو لاس دي، متحد دي، راشه سره لري؟
افغانان تقریبا 150,000 پورې د افغانانو تعداد، 150,000 پورې د افغانانو تعداد په کلیفورنیا کې دی. دا ټرای سیټي هوټل ته وي، په د سیلیکان ویلی چې دا د آی ټي سنوزه د ښارونو شاوخوا کې تقریبا 15,000 افغانان اوسېږي. په سکرمنټو کې دا اوس تقریبا 30,000 افغانان اوسېږي، او بیا په سنډیاګو کې، او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی 1.5 لک. په افغانانو کې د بده مرغه دغه تاثر چې د افغانستان نه راغلی وو، هغه اوس دلته یو بل تعصب دی، نوي افغانان او زاړه افغانان. دغه زاړه افغانان چې دي دا د نوي افغانانو پسې خبرې کوي، او نوي افغانان چې دي دا د زړو افغانانو پسې خبرې کوي. خپلو کې یو مشکل لري، مشکل شته دی. بل تعصب په منځونو کې هم یو سناسه شته دی، یو بل ته لاس ورکولو کې. هغوی په دې نو افغانانو باندې الزام لګوي چې دا نوي افغانان ملامت دي، نوي افغانان په زړو افغانانو باندې اوسناسه الزامونه لګوي. خو دلته افغانان یوځای کار کولی شي. افغانان دلته ډېر زیات مشکلات اوس هم لري، یعنی زاړیم لري، ځوانان نویم لري. د زړو مشکلات دا وو چې چا خپلو بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دی کړی، صحیح درس نه دی ورکړی. د ډېرو زیاتو بچی چې دي په جیلونو کې دي، نور په ډرګو یا په نشوي توکو باندې عادت مخته شوي دي. نوي چې راغلي دي، د نویو بدبختي دغه ده چې چونکې د اقتصاد خبره ده، افغانستان نه دوی رالته د اکثرو په ملي اردو کې وو یا په کتو کې وو، د درس کچه هم ډېره زیاته کمزوره ده، په ژبه باندې هم نه پوهېږي. دوی خپل بچو ته هغسې وخت ورکول پکار دي، هغسې بچو ته خپل وخت نه ورکوي. بچو سره نه کښېني، مېرمنو سره نه کښېني، لکه څرنګه چې افغانستان کې ژوند کول دوی هغسې ژوند کوي. ځکه دوی د امریکې په ژوند باندې دوی شاید یو کال دوه درې وروسته پوه شي، خو دغه پوهېدل به بیا ډېر لږ ناوخته وي. اوس نه که زما دا خبرې څوک اوري، خپل بچو ته وخت ورکوي، بچو سره کښېني، د بچو سره ملګرتیا وکړي، د هغوی کورنۍ وظیفې نه ځان خبر کوي، هغوی نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کښېني، چا سره پاسیږي، چېرته ځي، ملګري څوک دي، ټلیفونونه وګوري، کم وخت کې مکتب ته ځي، د کم وخت کې د مکتب نه راځي. دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته دلته د نه یو ځل بچي خراب شولو، سروان صاحب محترم دا په تاسو په دې باندې بیا پوهېږي، په اروپا امریکا کې چې زلدنه بچي خراب شول، دا زمونږ د افغانستان خو تین دي چې غټ شي بیا به ورته واده وکړي، دا به بیا را خپل کړي، دا بیا تر آینده آینده پورې دا ماشومان تانه خراب شول. نو زما دلته چې چېرته هم افغانان ته کښېنم، همدغه یو نصیحت ورته وایي یا ورته غوښتنه ورته وایي، همدا یې چې د خپل بچو ته وخت ورکوي، خپل کورنۍ ته وخت ورکوي. دغه خپلې کښې میلې او چرچې چې پخوا کولې، هغه ډېرې زیاتې راکمې کوي، چې اوس هم ډېرې زیاتې کوي. بله بدمرغي بدبختي دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي، چونکې اقتصادي ستونزې دي، دی نشي کولی چې په ښه ځایونو کې کورنه ونیسي. یو خو دا دی چې په ښځې کې څوک کور نه ورکوي، کریډیټ نشته دی. بل مشکل پکې دا دی چې ارزانه وي هلته کورنه، بیا کم ځایونو کې چې کورنه ارزانه وي، د هغې د سکول مکتبونه خورا خراب وي. نو د دې یو جدي ګواښ سره هم افغانان مخامخ دي. دا دې یک شنبې پورې زه لاړم سکرمنټو په ښار کښې وم، هلته افغانان سره ناست وم، څلور پنځه افغانان زندان ته تللي وو، د همدغې وجه نه، د ناپوهۍ د وجه نه، د ماشومانو د جنګونو د وجه نه. او دغلته چې دغه اکثر علاقو کښې چې هم کورونه نیولي دي، هغوی کښې دغه امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا اوسېږي، او هغوی خپل بچو ته هم وخت نه دی ورکړی، د هغوی بچي هم خراب وي. نو ډېر زیات مشکلاتو کښې دغه افغانان چې دي راغلي دي. خو دغه اقتصادي مشکلات چې دا خو ختمېږي، دا به انشاءالله یو وخت کې ختم شي. خو که بچي زمونږ د لاس نه لاړ نه، دا بیا زمونږ آینده آینده ده. او زما ماته دغه ډېر یو جدي خطر متوجه دی افغانانو ته، چې دوی بچي په خرابېدو دي. او دوی چې پې کله پوهېږي یا په دې سلسله باندې پوهېږي، دا به ډېر زیات ناوخته شوی، ډېر زیات به بیا مشکل وي.
په مجموع کوم افغانان چې راغلي دي یا پخوا راغلي دي، څو فیصده فکر کوي چې خپلو بچو ته یې توقع کړې ده او په هغوی درس ویلی دی او یو ځای ته رسو؟
سروان صاحب، دا په مور او پلار باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي. مور او پلار باندې ډېر زیات اړتیا ده. هغه مور او پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې، د هغوی بچي فیصدي ډېره کمه خرابېږي. بچي ښه پوهنتون نه دي. دلته مثالونه شته دی چې ډاکټر نصیری صاحب شو، زمانی صاحب شو، دا زموږ د ټولنې د افغاني کلتوري ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچي ډاکټران دي، دوی بچي انجینران دي، دوی بچي قانوندانان دي، لویران دي، آی ټی کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې په ډېر خو خو وظیفو باندې دي. د بده مرغه هغه والدین، هغه مور او پلار چې د افغانستان نه راغلي دي او بې تعلیمه دي، هغوی ته ډېر ستر ګواښ مخې ته دی. او د هغې وجه دا ده چې دوی نه پوهېږي. یو خو دا دی چې په انګلیسي نه پوهېږي. دوی خپله چې چېرته ځي، دغه مشکل سره مخامېږي. کله چې دوی بچي په انګلیسي خبرې کوي، دوی ورته ډېر زیات خوشحاله چې دغه دی زما بچو انګلیسي یاده کړی. دوی مقصد صرف د ژوند دغه یوي چې د دوی بچي په انګلیسي پوه شي، یعنې نور د درس ته دومره توجه نه کوي. او موږ په دې پوهېږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړې او که ته ونه غواړې ته به یادې یعنې په هر مملکتونو په انګلستان او په نورو ملکونو کې خو نورې ژبې دي په تربیه باندې نه پوهېږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه یې پوښتنه وکړي بچي څه کوي څرنګه دوی کوشش کوي چې بچي رامخ کې کی او بچي بچو خبر ومني هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي نو دغه اوس په دې څو کالو کې زه ګورم دغه دوه کالو کې چې د افغانان راغلي دي د ډېرو بچیانو په واقعې د مکتبونو نه ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسیږي تر څه حده پورې له افغانستان سره علایق لري تر څه حده پورې دلچسپي لري له افغانستان سره یا په دې فکر کې دي چې یو وخت به هېواد ته بېرته ځي او هلته به خدمت کوي
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري افغانان ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لري د خپلو خلکو سره مینه لري یعنی دلته چې د افغانان راغلي کوم مجلس ته زه اوس هم لاړ شم چې افغانستان را یاد کړي جاړي بېګا یو مجلس کې ناست وو نوی مهاجرینو پخوانی چارواکي یعنی افغانستان چې رایا شو افغانستان پسې په جوړا شو او که دغسې دا 15-20 کاله مخکې چې څوک راغلي دي هغوی هم افغانستان هېر کړی نه شته هره خبره شي یا هر کومک شي زه چې د جمهوریت په آخر کال باندې لاړم په جون کې په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم دوستان هم دي هغوی سره ناست وو هغوی ویلي چې سږ کال صرف د امریکا نه 500 میلیونه ډالر افغانانو رالېږلي دي 500 میلیونه ډالر د هغه افغانان چې هلته میشته دي دا په هغه وخت کې وو دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوي تقریبا 150,000 پورې مهاجرین راغلي دا پکې لا شامل نه وو دا د بلیون ډالر نه 1,000,000,000 ډالر نه زیاتې چې دا افغانستان ته دي افغانانو لېږلي نو افغانستان هم دی هېر کړی نه افغانستان باندې ډېر زیات مهم دي او که کله م ورته داسې یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولی شو نو فکر کوم چې ډېر زیات خلک به بېرته افغانستان ته د کار دپاره لاړ شي د بیا اوسېدنو دپاره دا به ډېره مشکل یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله نو افغانستان کې شاید ونشي اوسېدلی که اوسېږي ډېر کم شاید په سلو کې 1% یا 2% خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده دلته مونږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولی وو تاسو به هم لیدلی په سټاکټن ښار کې مونږ نیولی وو تقریبا 10,000-15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو مهمنګ راغوښتې وه غزل عنایت وو بهیره میری دی وو زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو یعنې دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی په خپل وطن باندې مین دي په افغانستان مین دي نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده نو کله مورته سیمه خو پیدا شو چې د خپل وطن خدمتو کې کیا او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره وسم به زیاتې مرستې کوي
لری کی وخان